تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. د نورو دونکو په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دوه میمه کې درته د مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیټي حکومت ته امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي یو شمېر مهم سیاستوال ووژني. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد اغیز له کبله اندېښنه ښودلې ده. او کورونا وایرس په امریکا، برازیل او روس کې په یوه ورځ په سلګونه کسان وژل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټي حکومت ته امر کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې یو شمېر سیاستوال ووژني. د لغو وروسته دا چې د پاکستان د سینټ دوه پخواني غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک وفاقي تحقیقاتي ادارې او پارلمان ته ویلي چې احسان الله احسان ته په ورکړل شوي لیست کې دوی او یو شمېر نور کسان شامل. فرحت الله بابر د اگست پر 14 مشال رډي تول
مونږ اول اف اي اي ته لاړو ځکه چې قانوني لار هم دغه ده چې اف اي اي کې دی اول سړی چې کوم دی شکایت وکړي. خو بیا مونږ ځکه پارلیمان ته لاړو چې دا دومره اهم خبره ده چې دې باندې د پاکستان پارلیمان ته نوټس اغشتل پکار دي.
احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2018 کال د جولای پر 3 په سنډي ګارډین نومې ورځپاڼه کې ولیکل چې د پاکستانی پوځ استخباراتي ادارې ایم آی ورته د وژلو لپاره داسې لیست ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمېر نورو کسانو نمونه پکې شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری په دې اړه له مشال رادیو سره له خبرو ډډه وکړه. د بلوچستان صوبې په بلوچمشت سیمه دشت کې یوې چاودنې د اف سي ځواک 15 عسکر ټپي کړي دي. د اف سي ځواک لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې دا چاودنه بیګا د سړک پر غاړه د شدل شوی ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. پاکستان نن د خپلې ازادۍ 4 اویایمه کالیز لمانځي. د دې ورځې په مناسبت په زیاتره لویو او وړو ښارونو کې د غونډو تابع سوی ده. پاکستان په 1947 کال کې د هند د نیمې وچې تر ویش وروسته جوړ شوی و. پاکستان متحده عرب اماراتو ته د تلونکو خلکو لپاره د ملک په اوو هوایی ډګرونو کې د کورونا وایرس چټک پی سی آر ټیسټونو کول اعلان کړی دی. د خبره پاکستان د ملي هوایی شرکت سیویل ایویشن اتارټي مشر خاکان مرتضا د اگست پر 14 په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. نوموړي ویلي دا د متحده عرب اماراتو شرط دی چې هر ورتلونکی کس به تر سفر یوازې 4 ساعته وړاندې ټیسټ کوي. د ده په وینا د همدې له کبله یې د اسلام آباد، لاهور، کراچۍ، پېښ شور، کوټی، فیصل آباد او ملتان په هوایي ډګرونو کې د مسافر د اسانۍ لپاره د چټکو ټیسټونو مرکزونه جوړ کړي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو، نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیز له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په ریپورټ کې ویل شوي چې د می میاشتې له پایه راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځای سوي دي او په دې کې 80% ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کندهار او هرات په څیر لوی ښارونه په ګډون د هیواد یو شمېر ولایت تی مرکزونه نیولې دي. افغان حکومت وایي دوی به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. د امریکا یو شمیر ریاستونو ویلي هلته د کورونا وایرس د شدیدو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی چې په روغتونونو کې کټونه کم شوی دي. په الاباما ریاست کې د اگست پر 14 بیړنۍ حالت اعلان شوی او په اوریګن ریاست کې هم روغتونونه له مشکلاتو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل د اگست پر 14 ویلي چې کورونا وایرس هلته په یوه ورځ 968 کسان وژلي او نږدې 4.5 زره نور په اخته شوي دي. روس هم د اگست پر 14 خبر ورکړ چې هلته کورونا وایرس په یوه ورځ 815 کسان وژلي او څه باندې 2.5 زره نور په اخته شوي دي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نهسته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې د www.mashalradio.com. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان په پارلمان کې د بشري حقوقو کمیټې د دوو پخوانیو سنیټرانو د اندېښنو تر اورېدو وروسته حکومت ته امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني ویاند احسان الله احسان لخوا د ملک پر پوځي استخباراتو د لګول شویو تورونو په اړه پلټنې وکړي. احسان الله احسان ویلي وو چې د پاکستان پوځي استخباراتو د وژلو لپاره د ملک د یو شمېر سیاستوالو د نومونو فهرست ورکړی وو. په دې فهرست کې شامل وو ځینو سانو په رسمي توګه حکومت او پارلمان ته ویلي چې د احسان الله احسان د دې سرګندونو د کروالي په اړه دی پلټنې وکړي او د دوی د خوندیتوب لپاره د ګامونه پورته کړي. په دې اړه رپورت لاندې د مې ورسته. د پاکستان د سینټ دوه پخوانی غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک حکومت ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغو ادعاو پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې د دوی په ګډون یو شمیر کسان ووژني. دوی وایي د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے او پارلمان دواړو ته په رسمي توګه خپلې اندېښنې وړاندې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2020 کال د جولای پر درېمه نیټه په سنډي ګارډین نومي ورځپاڼه کې ولیکل چې د پاکستانی پوځ استخباراتي ادارې ایم آی ورته د وژلو لپاره د سیلیسټ ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمیر نور کسان نمونه پکې شامل وو. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د اگست پر 13 مشال رډیو ته ویل چې دوی لومړی په دې اړه د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته تللي او بیا یې د پارلمان د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته لیک استولې وو.
موږ اول اف آی اے ته لاړو ځکه چې قانوني لار هم دغه ده چې اف آی اے کې دیوال سره چې کوم دي شکایت وکړي. خو بیا موږ ځکه پارلمان ته لاړو چې دا دومره اهم خبره ده چې دې باندې د پاکستان پارلمان ته نوټس اخیستل پکار دي.
فرحت الله بابر وویل چې د اگست پر 12 د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ورغوښتل شوی وو او خپل اندېښنې ورته وړاندې کړې دي.
موږ قومي اسمبلی ته لاړو، موږ په دې باره کې تشویش دي، تاسو په دې کې تحقیقات وکړي چې آیا داسې دا کی لیست جوړ شوی دی او دا کی لیست ولې جوړ شوی دی او دا خو ډېره خطرناک خبره ده. نن پکې زموږ نوم دی، سبا پکې ستاسو نوم دی، بل سبا پکې د ډېرو خلکو نومونه به وي. نو دا شی اوس رکاول غواړي که دا مو اوس رکاو نه کړو نو دا لیست به بیا ایکسپینډ کیږي، بعد یک به نور نومونه به راځي، خلک به وژل کیږي او دا غیر به تپوس نه کیږي.
فرحت الله بابر وویل دوی ځکه اندېښمن دي چې احسان الله احسان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په اړه هم داسې خبرې کړې وې. عثمان خان کاکړ د جون پر 12 په کوټه کې په خپل کور کې ټپي شوی وو او د جون پر 20 د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ساور کړی و. پښتونخوا ملي او میګوند د هغه د وژنې تور نیغ په نیغه د پاکستان پر جاسوسي ادارو ISI او MI لګوي. که څه هم دا ادارې داسې تورونو ته عموما ځواب نه وایي، خو د بلوچستان حکومت دا تورونه رد کړي وو. افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو قائمه کمیټې د 12 اگست په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت ته امر وسو چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د دې سرګندونو په اړه دی پلټنې وکړي.
شازیا عطا مری چې د غونډې صدارت کولو نو هغه الته کې افسران هم رابلل چې وزارت داخله یو لوړ رتبه افسر وو، هغه ته وویل چې د دې مسلې تحقیق وکړي او بیا وو رپورٹ اوراوړی دی دغه کمیټې ته، د انساني حقوق کمیټې چې قومي سپلای ده. ورسره ما او بابا صاحب سره هم بستګي سرګند کړه او وی وی چې مونږه دا خو خبره ده چې د دوه کسانو یا شلو کسانو یا دوش کسانو خبره نه ده. نو ځکه ټول وی چې کدا حکومت خلکو کا اپوزیشن ټول وی چې دا خبره چې تحقیق وکړه.
د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری پر ځای د بشري حقوقو د قائمه کمیټې د دې غونډې مشر کوونکې شازیه مری پر ټویټر لیکلی چې دا سی پی سی باید جدي واخیستل سي او پلټنې وسی. نموړي فرحت الله بابر او افراسیاب خټک ته لیکلي موږ باید د داسي فاشستانو او تراګرو پر ضد سره یو سوچي موږ خاموشه کول غواړي.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د بشري حقوقو د قائمه کمیټه غړي محسن داوود مشال رډي ته ویل احسان الله احسان ته په ورکړل سوی لیست کې د دنو مهم شامل وو. د ویل د یادې کمیټې د واک حدود دوی ته معلوم دي، خو یوازې په ریکارډ کې د دې لیست راوستل غوښت.
نو هغه کل لیست چې کم دی، چې په کم کې زما او د علي وزیر او د منظور پښتین او د ډاکټر سید عالم او د افراسیاب پټکو فرد د بابر او د ګلالی اسماعیل لسو کسانو سره د عثمان ککړ نومونه و پکې. نو هغه باندې بیا بحث وشول ته نور مونږ ته پته ده چې مثال دا کرونا څوک کوي او څونه لیمیټیشن دي د کمیټې، ځکه چې هر سودا کمیټې نشي کولی.
افراسیاب خټک وویل د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری هم په دې غونډه کې ناسته وه. د د په وینا نوموړي نه یوازې دې ته د سویو غاښونو یادونه هم وکړه، بلکې وی ویل چې د داسې پیښو په لټنې پکار دي. مشال رادیو لا شیر مزاری سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د مشال رادیو خواست پر واتس اپ ولیدي، خو بیا یې هم له خبرو ډډه وکړه. احسان الله احسان د 2019 کال په فروری میاشت کې ځان د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلی وو، او بیا د 2020 کال په فروری کې د پاکستان د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه پخلی وکړ چې احسان الله احسان تښتېدلی دی. احسان الله احسان پر ملال یوسفزی له بریدونو سره سره په پاکستان کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو ذمواري قبول کړې وه.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال ریډیو ای مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلورنیمو بجو.
مشال ریډیو ته غوږ یست. د افغانستان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد په دې هیواد کې د روان کړکی چې د حل لپاره نه مادیزه طرحه خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلام شروع وروسته په افغانستان کې د اوربند دغه طرحه وړاندې سوی او چمتو سوی ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د جګړې په ډیریدو او د دغه هیواد د اکثرو ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکیچ د حل لپاره نه مادیزه طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په قربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته پر رسیدو، د تاوتریخوالي او د خارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشری حقوقو ته درناوی او د واک د لیک لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړای چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شامل لو هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره دغه لارښود وکړوي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړي چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور لاري وخت ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي چې هغه له دغه تر هیڅخه نه خبر دی.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال رادیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال
ریډیو ته غوړیست. ملګری ملتونو، ناتو او برتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړه دوام لري. وسلوال طالبان یو شمېر لوی ښارونه او ولایتي مرکزونه نیولې دي. ولسمشر اشرف غنی او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لاله مخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکی وګړو پر ژوند د ښاری جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونو د محل له افغانستان د خپل ماموریت د استلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات شکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نه شو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستلتنبرګ وايي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو لکبل د رامنځته شوی تشدد لکبل سختاندې ښنه لري. ستلتنبرګ پرون جمعه د شمالي اټلانټیک د شورا لغونډې وروسته په یو بیان کې ویل چې ناتو به په کابل کې خپل ډیپلوماټیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلي دي چې دوړو مشرانو د بلخ لوالي د شاهین قلوردو له قومندان او د دې ولایت امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اته محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړی جګړه کړې دي، ژمنه کوي چې د خپل وینو تر روستي څاڅکې پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشربه جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلام مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تون خبرګونو خود د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې ووینئ چې په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي او په مرګ به د دوی چاره کېږي او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لخکر پر وړاندې ودرېږي او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یاویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. پاکستانی چارواکو ویلي چې د متحده عرب اماراتو له حکومت سره په سلام مشورې د پاکستان پر اوو هوایي ډګرونو د کورونا وایرس د چټکو پی سی آر ټیسټونو کولو مرکزونه جوړ کړي دي. د دوی په وینا د متحده عرب اماراتو شرط دی چې هر څوک به تر ورتګ یوازې 4 ساعته وړاندې ټیسټونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د ملکی هوایی چلن سیول ایویشن اتارټی مشر ډایریکټر جنرل خاقان مرتضی د اگست په 14مه په کراچۍ کې یو خبری غونډه تا ویلي چې هغه مسافر چې متحده عرب اماراتو هیوادونو ته سفر کوي د هغوی لپاره د پاکستان په وو هوایی ډګرونو کې د کرونا وایرس ازمونې د ګرندی پی سی آر ټیسټونو یا ریپیډ پی سی آر ټیسټ لپاره ځایونه جوړ کړي او دا ګامونه د متحده عرب اماراتو هیوادونو چارواکو سره د مشورې وروسته اخیستي.
ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی پیسنجر بورڈ ہوگا اور جو یو اے ای میں جا رہا ہے
دے وئی چہ دہوئی شرداتے چہ ہر ہغا مسافر چہ متحدہ عرب اماراتو تا زی دا سفر قبلو سلور سات مخ کے بعد کرونا وائرس ٹیسٹ ما لازمی کوی نمنگ دا گامنا دا مسافرو دا اسانتیا لپارا خستلی پدی کی اسلام آباد، کراچی، لاہور، پیخور، فیصل آباد، ملتان او کوئٹی ہوائی ڈگرونا شامل دی. خوس یوازی دا کراچی او اسلام آباد پہ ہوائی ڈگرونو کی دا مسافر لپارا دا گلندی پی سی آر ازمونی پیل کړي او په پاتې هوایی ډګرو کې به تر دو اونۍ وخت ونیسي ځکه چې نړیوال هوایی شرکتونو د ازمونی لپاره چې کوم لیبرټیانی غوره کړي هغوی د ګړندي ټیسټونو لپاره نوي ماشینونه نه لري نو اوس یې راغوښتي دي. نو موږ هڅه کوو چې هغه لیبرټیانی چې ماشینونه لري دوی دې په هوایی ډګرو کې کی دي ځکه چې مسافرو او د هغو کورنۍ په ډیرو ستونزو کې دي. بیا د کراچۍ څخه دوبۍ ته روان یو مسافر نور الله د اگست په 14مه مخه مشال ویډیو ته وویل
ترمان د امارات نه زی پی ای نه زی ایر بلو نه زی قطر نه زی خغا وای چې تب پی سی آر ټیسټ په کې 3-4 غنټه مخکنی نشی راځي. فائدہ بس صرف یو دا وای چې را دیتا الله شو د تلشی یو ځکه چې یو تقریبا 2-3 مہینه بند وو نه چې کم غریبان دلته روزګار روزګار ولو غناستو را ډیر روزګار ختم شو غنه او دې سره ویکسینیشن چې دا د وتاي نه تب بیا رتلشی یو ته کني بیا ته الله نه ده بیا ته نه پرې خدا هغه د دې چې چا ای کامی دی ورکینګ پرمټ یو سره حالت بزنس کې نه هغه د پاره دی وزټ د برا لا فل نه دی کړه.
متحده عرب اماراتو د پاکستان څخه سفر کولو لپاره دا شرط لګولې وو چې هغه څوک چې د پاکستان څخه سفر کوي د سفر کولو سلور سات مخ کې بعد د کرونا وایرس ټیسټ به لازمی کوي. د پاکستان په هوایی ډګرونو کې د مسافرو لپاره د کرونا وایرس د ګړندی پی سی آر ټیسټونو نه غستو لامل د اگست په شپږمه د کراچي په هوایی ډګر امارات هوایی شرکت او یا پاکستانی مسافر دوبۍ ته د تلو منه کړی وو. د پاکستان د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا د کرونا وایرس د څلورمې سپې د راتلو وروسته د کراچۍ، اسلام آباد، پیښور، لاهور او نورو هوایی ډګرونو څخه تر اوسه د 650 څخه زیات مسافر د پروازونو د تلو په وخت کې د تلو څخه پاتې شوي او بیا مسافرو په هوایی ډګرونو کې د ګړندی پی سی آر ټیسټ نشوالي له امله احتجاج هم کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره ناسه تخ پرونی وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته یې دا www.mashalradio.com. او سمزو د خیبر پښتونخوا پر لور هلته د ځای خلکو په وینا د خوراکي توکو په قیمتونو کې ورستر بلی زیاتوالی روان دی. د دوی په وینا دی مشکل دی مسلې دوی له مشکل سره مخامخ کړي او ورځنۍ ژوندې ډیر ګران شوی دی. بل پلا حکومتي چارواکي په وار وار وایي چې دوی په ملک کې د ګرانۍ د کابو کولو لپاره ګامونه پورته کوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان کې د چینو نرخونه تیرو خوشه دو کال راسي په بر روان دي چې موجوده وخت کې د یو کیلو چینو نرخ سباندې سل روپو ته رسیدلې دي. دغه شان د اړو نرخونه هم د خوشه اتو سو روپو نه تر دیر لسو یا دین هم زیات شوی، ولې د وړو نرخ دا سباندې سل روپو نه تر درې سو روپو رسیدلې دي. آډیټر جنرل آف پاکستان سو ورځې وړاندې خپل یو رپورټ کې ویلي چې د اپریل 2019 نه تر جنوري 2020 پورې سکم 50 کروڑ کیلوګرام چینی پاکستان بهر ملکونو ته لیږلې یا برآمد کړې دي. چې له وجې دغه دوران کې د یو کیلو چینو نرخ 55 تنه اتیا ته ورسېدو، ولې د هغې وروستو هم دغه لړۍ روانه وه او موجوده وخت کې سباندې یا خوشه سل روپۍ د یو کیلو چینو نرخ دی. دغه شان د خوراک څخه نور توکي هم تیرو دوه کالو کې ډیر ګران شوي دي، چې له وجې عام اولس ډیر اغیزمن شوی دی. پېښور پولیس هسپتال کې کارکوونکي سرکاري ملازم امجد محمود دا موجوده ګرانه په حق لوای
چې کله د پی ٹی آی حکومت سټارټ شوی ری چې کومه ګرانه سټارټ شوی را نو مونږ ډېر زیات پریشان کړی یو. مونږ چې غوړی پسمانیو هغه به پټه بل شوی ری کو اوړو هغه رټ بدل شوی ری هر یو چینی نو هغه مونږ ډېر زیات پریشان کړو ډېر مونږ تنگ کړو ډېر زیات تل هغه سیوا کیږي نه او ګرانه سیوا کیږي. زمونږ دا درخواست پی ٹی آی حکومت ته چې مهربانيو کوي تاسو چې کوم عوام له لګري فور کې
دا ګرانه زپلې یو بل تن افتخار چې په 400 کې د جوس شربتونو په دکان کې کار کوي وایي چې شپږ سو روپۍ د ورځې دیاړی اخلي، نو په دې کې څنګه دې د کور خرچې پوره کړي.
تور وړي اور سیدل 300 روپۍ کیلو تا دغه سه چینی چې دی نو 510 روپۍ دړې تور سیدل نو ز پدې کې خپل بچو لا اوړو علما ک په بچو باندې د سکول تعلیمونو حکم حدا ویان هم د ویان امګرانی شوی دي. نو پدې کې مونږ دارو دور ملکو سرکاري خو په زبست تنخوا علي اغي ته بیا هم سملاوي کې خو خاص کر زنګ لیبر طبقه چې دنو مونږ ډیر زیات متاثر یو. زمونږ یو شی نه پوره کیږي چې یو خبره چې وی صدر سر پټو نو خپل کار کیږي چې په پټو نو سرم کار کیږي.
ولی پدې لمو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بشری حقوقو پارلیماني چارو او مقامی حکومتونو لپاره پارلیمانی سیکرٹری فضل الله نو پختل چې ول تیر دوه کلونو راسي مسلسل خوراکي او نور توکي ګرانيږي او نرخونه ول نه راټټيږي، نو دوی و منله چې ګراني شته دي خو د نور کله پشانې تیر حکومتونه د دې ذمہوار او ګرځول.
منګای واګښتا منګای ولې راغلی دا منګای زکه راغلی چې نن مونږه په دبي په اورن ټرین باندې 4.5 ارب ډالر شری هغه مونږه ټیکسونه ورکو مونږه غي سودونه مونږ نشو پورا کوله دومره زیات قرضې چې کوم دی هغه سی هغه واپس کومګه اوس ملک یو بهتر اړه روانه او تاسو کوم څومره قرضې واپس وي تاسو هغه وګورئ تاسو چې څومره واپسی وشو. دا خبره چې دومره زور په حکومت باندې راځي او په عوامو راځي نو سن سره زور خو راځي په هغه باندې خو ان شاء الله دا حالات تاسو وزاوم ته اوري حالت
بهتر دا دونه را چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم سو واره دا خبره تکرار کړي چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې دوی مجبور دي چې ملکی معیشت په مضبوطو بنیادونو او درول لپاره د بجلی او د تیل نرخونه سیوا کړي. د څه له وجې چې نور توکو باندې هم اغیز غورځيږي او نرخونه سیوا کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تا تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان په پارلمان کې د بشری حقوقو قائمه کمیټي حکومت امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د هغو اداو په اړه پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي یو شمیر مهم سیاستوال ووژني. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د سینټ دوو پخوانیو غړو فرات الله بابر او فرانسی پټکو فاقي تحقیقاتي ادارې او پارلمان ته ویلي چې احسان الله احسان ته په ورکړل شوي لیست کې د دوی او یو شمیر نورو کسان نومونه شامل دي. د بلوچستان صوبې په بلوچستان سیمه دشت کې یوې چاودنې د اف سي ځواک 15 عسكر ټپي کړی دي. د اف سي ځواک لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د چاودنه بیګا د سړک پر غاړه د ایښودل شوی ریموټ کنټرول بم په وسیله شوې ده. پاکستان نن د خپلې ازادۍ څلور اویایمه کالیز لمانځي. د دې ورځې په مناسبت په زیاتره لویو او وړو ښارونو کې د غونډو تابعې شوې ده. پاکستان متحده عرب اماراتو ته د تلونکو خلکو لپاره د ملک په او هوایي ډګرونو کې د کورونا وایرس چټک پی سی آر ټیسټونو کولو اعلان کړی دی. د خبره د پاکستان د عملی هوایي شرکت سیول ایویشن اتارټي مشر خاقان مرتضی د اگست پر 14 په کراچۍ کې خبري اعلان کړی دی. ملګر ملتونو په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندیشنه شوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیټ سی آر په یو رپورټ کې ویلي چې د مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځای سوي دي او په دې کې 80% ښځې او ماشومان دي. او د امریکا یو شمیر ریاستونو ویلي دي هلته د کورونا وایرس د شدیدو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی چې په روغتونونو کې کټونه کم شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست نو اوریدونکو، او سم تاسو د مشال ریډیو دوه پروګرامونه وړاندې کوو. لومړی د مشال ریډیو اونیزي خبرونې تورتمونو ته تاسو پام راګرځوم. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې یو شمیر کسان بیلابیلې نشې کوي چې په نتیجه کې پر دوی ذهني او جسماني اغیز سوی او بل خوایې کړه وړه او چلند هم ورسره بدلون مندلای. د دې خبرونې کوربه امچا اعظمی دی او لاغور ستاسو د مشال ریډیو بل خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو.
تور تمونه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو توانونو او اغیز په اړه بحثونه اورئ. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې په نشو د روږدو کسانو درملنې مرکزونو او د هغوی د فعالیت په اړه بحث واورئ. د نشو پیلولو بیلابیل لاملونه وي چې بیا وروسته پر انسان ذهني او جسماني اغیز کوي او د هغه کړه وړه او چلن ورسره بدلون مومي. په روان خبرونه کې مې په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اینڈ ریهیبیلیټیشن سنټر په نوم د نشو د روږدو کسانو درملنې او بیا رغاونې مرکز کې ل کارکونکو ارواپو او رنسپو ډاکټر قدرت الله سره ل نشو او په نشو روږدو کسانو سره تړلو بیلابیل موضوعاتو خبرې کړې. ډاکټر قدرت الله صاحب، ډیر مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو. زما لومړی پوښتنه دا ده چې یو انسان ولې د نشو خواته مخه کړی او هغه څه عوامل وي چې دی له کبله نشې پیل کړی؟
د ګردو غټه وجه دا چې یو انسان د خپل قوت برداشت زیات د ډیپریشن او د سټرس شکار شي. نو چونکې د هغه د سټرس او د ډیپریشن د ختمولو لپاره د یو سوچ جوړ شي چې په دا طریقه باندې به زما ذهني سکون ماته راسي او زبر دا پریشانی او دا مشکل سره ځان خلاص کوم. ځکه دای په دا غلط فهمي کې د نشو شکار سی او نشې شروع کی دا احساس بیا ډیر باد کې د توسي چې بجای د دې چې زړه دا شي ځان خلاص کوم دا خو په دې کې نور د مشکلات سره مخامخ.
نو ډاکټر صاحب، کله چې د نشې پیل کړي نو آیا بیا هغه خپل هدف ته ورسیږي؟ مطلب دا دی چې په اول ورځ شپو کې او بیا ورسته هغه څه احساسوي؟
اول شپو کې خود احساس دای چونکه د مس گائیډ سوی که هم څه هم دی د چاپه ګډرینګ یا د چاپه خلبا نید نشې شروع کی د مس گائیډنس د وجسه اول احساس د پدا کیږي د په زین سره د جوړ کړی چې کله زدا نشه وکم نو ماته د دنیا مکمل سکون ملاوی شي او کله چې ایستایستا د داشي عادي جوړیږي نو د خپل سوچ دا جوړیږي چې یار زورس پورس د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ یم نو چونکه زه به د نشې مقدار زیاتوم او د نشې به زیات زیات اخلم مطلب کده ورځې زه څومره نشه کوم د ورځې بعد د هغه ډبل لس ورځې بعد د هغه ټریپل نشه اخلي د په سوچ سره دا یي چې د مشکلات زیاتیږي او د ته د ډیر سکون ضرورت پیدا هغه اصل د بدن ته د هغه نشې ضرورت ډیر زیات پیښیږي کوم د کومې نشې د یادی جوړ سوی او وجد دی چې کله هم د نشې اخستلو وخت دی هغه وخت باندې کله نشه و نخلی نو هغه د نشې د نه اخستلو د وجود سره د بدن دومره بيچي نه چې د بدن دردونه او د زهنی ستړیا د داسې مشکلات سره د مخامخې ځکه بیا دوباره د زیاتې نشې اخستلو احساس پیدا کیږي ورس ورس
شنو ډاکټر صاحب په نشو روزد کس بیا په کوم ناروغي اخته کیږي او د پر بدن نشې څاغیس کوي
مختلف قسم نشې دي او د مختلف قسم نشو مختلف سایډ افیکټس دي په دې کې کوم ځای چې درته وایو چې کله انسان د هیروئین په نامه باندې کوم نشه راځي دا هیروئین نشې اخستلو په وجه سره کله کله د انسان اول د څکولو سره شروع کیږي هیڅ کله دا نشه په څکولو باندې کوي شي څکي نه د سګریټ په توګه نو هغه د پیپړې متاثر کی د سږی چې مرتوی سږی متاثر کی او هغه نشه د په کلمو کې زخمونه جوړي دا کلمو د زخمو د وجې سره چې کم دی د اندرونی نظام یې نظام سره وینې راتلل شروع شي او د نن چې کم ازادي د بدن هغه مکمل ډیمیج شي او کله کله چې دا نشه ډیر زیات کی نو بیا یو وخت دای سراسي چې په څکولو باندې د هغه سکون د تنه راځي چې کم د په ځین سره جوړ کړی دی بیا دا نشه راواخلی د پودر چکم دی د هیروئین پودر چکم دی خپل په بدن سره خپل تسرنج باندې وینه راباسي دغه پودر سره مکس کوي او بیا د خپل بدن ته لګي نو چونکه دغه سرنج د بار بار استعمالولو او د خراب او د غلیظ سرنجان د استعمال د وجه سره هپټایټس ایډز چکم ایچ آی وی او توای ایچ بی ایس ایچ سی وی د دا ناروغیان سره د مخامخي
نو ډاکټر صاحب کچيري په نشو روښکاست نشه ون رسیږي نو بیا څه احساسات وی او دغه پر بدن بیا څه تیریږي
د پر بدن باندې دومره سخت بچینی او بې سکونی تعریف چې دغه د بچینی او د بې سکونی د وجود سره د دنیا پر هر څنګه زیات درد او تکلیف سره زیات درد ته محسوس کېدل شروع شي د هغه درد د ختمولو او د سکون د حاصل کولو لپاره د خپل اعصاب او د شعور سره دومره لاس پرېمینځي چې کله خپل د ځان د خرڅولو خپل د کور د خرڅولو خپل د بچانو د خرڅولو باندې هم دی راضي سي خو صرف او صرف چې د نشه حاصل کې د دې په طلب کې
نو په داسې حال کې هغه بیا څه ډول ګامونه پورته کوي ډاکټر صاحب
د بچینی خودم رضایت سي چې د خپل چې دا کم شعور دی د انسان او ورس چې کم دی دا بالکل د انسان شعور ختم سي تر دې پر راشي چې انسان خپل بچان خرڅي هغه د بل بچي وجني هم او کې انسان خپل ماینه او خپل د ماینه زیورات او خپل د ماینه د ضرورت شان خرڅي نو هغه پر دې باندې هم بیا اټس ډډ نه کوي چې بیا د بل بچي یا د بل عزت دغه سي پریږدي یا کم تکلیف ورته ونه رسي او د دې سره مرګونه ډیر زیات په ډیر غټ مقدار باندې ځکه کیږي ځکه نشي اکثریت د بیروزګاری او د بچینې د وجې سره شروع کیږي نو چې کله انسان په بیروزګاری کې نشي کوي او د نشي د پیدا کېدل لپاره پیسې نه ملایږي نو هغه وخت د پر خودکشي باندې سوسایډل اټمپټ سره وايي په میډیکل ژبه کې نو کله چې دته دا نشه نه پیدا کیږي د خپل ډیر کوششو باوجود چې دا نشه دته نه پیدا کیږي د سوسایډل اټمپټ شروع کی دا رقم مشر یو لاس ورځ مخ کې یو کیس راغلی دی یو ځوان خپل کور کې نشه کولې نو کله نشه پر ختم شو او د نشه پیسې پر ختم شو د کور لپاره صدا پیسې او دا شی نو سمې دا ودل نو هغه ځوان د خپل مور او پلار په مخ کې خپل غاړه پرې کړی و نو د لاته لا غټه سانور باندې سوي وو چې هغه ست کې باندې تر هسپتال رسیدل سوی وو او څه غټ مشکل نه ورته سوی د غاړي کمپوستو کې چې دوی دا پرې سوی تر دا هدا پرې دی ځان ورسی چې کله دته دا یو شی نه ملاویږي او د خپل کوشش ختم سي د په ځین سره نو بیا د خپل ځانو موجني او ډیر زیات مرګونه چې دی هغه د خودکشي د وجه څخه کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو په خپل طبي ژوند کې د ګڼو کسانو او په نشو روږد کسانو درملنه کړې ده، آیا له دا ډول نور پیر سره مخامخ شوي یاست لکه تاسو چې یو ذکر وکړی چې یو کس خپل غاړه پرې کړې و؟
هر دویم ورځ دا رقم پیښو او دا رقم کیسو سره موږ مخامخ کیږو. لکه اوس څو ورځې مخکې چې د شپې خپل د کور پر طرف باندې د هسپتال د نشيان د هسپتال تر په سره روانوم د سی دوه درې میاشتې مخکې، نو زموږ سره هټ کړی بل سنټر دی د منشيات د علاج لپاره، په هغه سنټر کې مریضو دوه میاشتې کېدلې چې لسوي، نو دا مریض دا سنټر څخه ګرځېدل یو پر دا طریقه و چې دا چته د دریم چته سي جمپ کړی وو او د جمپ په ذریعہ باندې لاندې ګرځېدل په شای ماته وو. نو زه کزې چې کور ته روانم هغه مریض، نو چونکه ما هغه پر سوشل میډیا ویډیو لیدلې و چې دا سړی تښتېدلې دي، نو هغه مریض د شپې پر یو بجې باندې پر یو روډ باندې پر یو سنسان روډ باندې موټر سایکل ګرځولې، په هغه ماته په شای باندې د نشي د خستلو لپاره پر موټر سایکل روان شوې دي. نو چونکه چې په شای ماته وو موټرسایکل زنګورځېدل یو الته په تاریخه کې پروت او مایل دی، یو بیا دا رقم زما سره مختلف کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې کله زموږ په سیول هسپتال او په بیمسی هسپتال کې ډیپټیانی سوي دي، دا رقم خلک راغلي دي چې په کور کې یا د کور سره د باندې دایندوالانو په مشپیلو په مجلس کې چې کله دوی ته نشي نه پر کیږي چا په ګولۍ ځان نشتلې چا دا داسې کیسونه ما خپل سترګو لیدلې دي چې دا د چای کپ چې کم دی دا کپ یې مات کړی دی، دا کپ په دا شیشه باندې غاړي پرې کړی دی او دا خپل چکم شارک دی دغه رګ د پریکول کوشش مختلف قسم مریضان مایل دي دي مختلف قسم مایل دي دي چې دا راغلي دي زموږ سره په کیجولټي ایمرجنسي کیجولټي راغلي دي او دا چې بیا بعد کې موږ سټري اخستي دا اغه ډرګ ابیوزر دي ډرګ اډیکټ سپیشنسي نو څنګه د تنشې نه ملاوي چې بیا د خپل خودکشي کوشش کی څوک په وو کې ځان اچي څوک تر باندې ځان راي لکه څوک ورته ورغورځي.
ښه ډاکټر صاحب، او بل دا چې په نشو ضرورت کسانو د درملنې طریق کار متسوي چې دوی له نشو را وګرځوي او بیا چې نشو ته مخ نه کړي،
زموږ په سوچ او زموږ په د ډرګ اډیکټ پیشنټس پر سټډیز په والا سره چې کله موږ د دوی زین ویلې دي د دوی نفسيات کوم سټډي کړی دي، دا غوښته مشتدار منلېږي چې اکثریت مریضان دا دي چې دا د بیروزګاری او د ناهم هنرمندي او د غربت د وجې سپنه شو وخت کیږي، چونکه چې په کورو کې غربت او بیروزګاری او بیا په داسې ډېر سيزي مواريان ډېر زیاتې، هغه د خپل سوچ فکر بدلون لپاره په نشو باندې ځان اخته کی. نو د دې شی لپاره موږ د ډېر کوشش او د ډېر سوچ فکر او فچار بعد د یو رېزلټ راستلې دي چې موږ به دا ځوانان د علاج بعد چې کوم د میډیکلي علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي. لکه به هنر چې کوم ځوانان دی غز مش سره مش په سنټر کې چې کله علاج مکمل سی بیا موږ د ته د نګ ډیزاینینګ کار ورز د کوچ پردا چداریانو پردا کپړو باندې د زنانه پر دې باندې د غمیانو د یشدل یو کار موږ د ته ورز د کو، دا یو ډیر اسانه او غریلو کاروبار دی چې په 15000 10000 فی باندې د ماشين واخی په خپل کور کې د یو ځای سره د یو شاپینګ سنټر یا د یو بل ځای سره یو چیک او لګي د خپل کور د آمدنی او د خپل کور د خرچو چلولو لپاره د دا هنر زده کی. نو دا هنر زده کولو بعد د هغه مشکلات کم کور ته د مشکلات د کور د چلولو کوم مشکلات هغه مشکلات ختم سی او د هنرمند سی بیا د لاته ځان خلاصولای شي.
نو ډاکټر صاحب کله چې په لومړي سر کې تاسو ته ناروغ راسي او هغه د نشو غشتنه کوي یا بدن دردونه کوي، نو بیا تاسو څه سره کوي؟
زمش سره چې کله مریض راشي د نشین نه ملاویدل د وجه سره ګردو غټ سایډ افیکټ د دادی چې بدن یې دردونه کوي، د خوا ګرځي، د ستونه کیږي، خوراکته اشتیا نه کیږي، دا مکمل نه جوړیان د پاره د درد خلاف د درد ختمولو د پاره موږ د انجکشن ورکو، د خوب نه راتللو په وخت کې داغه د سکون د پاره موږ د دوايي ورکو، چې کله د ستونه کیږي او د مزید نور کمزور کیږي د طاقت لپاره موږ د د ډریپ اور د دوا په شکل د ګولې په شکل کې هغه علاج وکړو. دا لس ورځې ست تر 15 ورځې پورې دا تکلیف آتی، بس دا 15 ورځې چې د تیرې کې بیا دا تکلیف د ختم شي، بیا کنه شنه چې ملاو هم د یو نارمل انسان د هغه 15 ورځې بعد بیا تر 2 میاشتې پورې موږ د مینټلی کونسلینګ کوو. تر ګردو غټ خبره کونسلینګ دی چې مشکله د مینټلی کونسلینګ وکي، مایند سیټ نور جوړ کړي چې یاره ته د معاشره لپاره یو ډیر غټ سرمایه یې، ته د خپل کور لپاره یو ډیر غټ قیمتي اساسه یې، چې پر دا ګردو شان باندې موږ د زین فکر ور مبتلا کړي. کله چې د ځان سره دا فکر وکړي چې زه خپل کور، خپل مور، خپل بچیانو او خپل معاشره لپاره یو ډیر غټ کردار لرم، بجای د دې چې زه په یو مردار نړۍ کې پروت یم، زه به د ځان د معاشره لپاره یو ډیر غټ انسان د ځان جوړو. بیا چې دا ګرد سوچ فکر موږ د جوړ کړي، ځکه بیا د اطلاعي او د هنر زده کولو بعد د خپل د ژوندۍ سټایل بدلولی.
ډاکټر صاحب، زما ورستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو ته په بیلابیلو نشو رشد کسان دروستل کیږي، تر ټولو خطرناک نشه کومه یو ده او کومې نشې پر بدن څه څه اغیز کوي؟
د نشو پر بدن مختلف اثرات دي، ځکه شروع د چرسو درته وکم، د چرسو د څکولو د وجه سره، چونکه چرس پر هغه مقدار باندې نه دي، کله مطلب چې چرس پر کم مقدار باندې یا پر خپل کم اوریجنل کټګری باندې ملاویږي، پر هغه کټګری او پر هغه مقدار باندې چرس نه پیدا کیږي. د ملاوت او د ضرر، د چرس د ضرر او د ملاوت د ضرر د وجه سره د نس، د کلمه او د سږی دا مکمل تور پر ناکاره کیږي. دغه بعد بیا راځي د سی هیروین، د هیروین د وجه سره د انسان د بدن مکمل تور پر د وینې او وینې کې مختلف قسم بیماریانی او مختلف قسم ناروغیانی دا د هیروین د وجه سره راځي. بیا راځي کریستل، کریستل د انسان مسکولر سیستم چې دی هغه ډیمیج کوي، سکن انرژي زورتا چی د بدن د خارش او د بدن باندې د دانو راختلو، د دانو د خرابېدلو او د بدن د جلد سره د ګرمایش په شکل کې غټ غټ دانې راختل او هغه خرابېدل، د مکمل غوښه خرابول، دا د کریستل نشانې دي. بیا آیس دی، آیس د انسان پر دماغ باندې اثر اچي. ایس چې کله دوی وڅکي په پښتو ژبه کې هغه ته شوای، چې شت کله دوی وڅکي هغه نخوبي د توراچی، نخوبي چې کله ورواچی دا نخوبي د وجه سره د زینی انتشار په لوي، چې زینې ستړي دغه نه ورته کم ټیم چې د خوب ټیم یا خپل د خوب او خپل د آرام وخت نه معلوم، نو د هغه خوب د آرام وخت چې الله تعالی موږ ته کوم نظام را جوړ کړی چې په څلور ساعته کې د نارمل انسان لپاره تر 3 ساعته پورې آرام ضروري دی، نو په هفتو هفتو چې د کله آرام نه دی، د نفسيات، د نفسياتو د ناروغي شکار شي او خپل نفسيات کم بیا غد لا سوار کی او لیونتوب شروع کی.
ډیر مننه ډاکټر قدرت الله صاحب چې موږ سره مودنه شو او د نشورو کسانو سره تړل موضوعات باندې تفصیلی خبري وکړي. ګران اوریدونکو، د دې ونی تورتمونه خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به په ولسی کچ د نشو د مخنیوي لپاره د ولسی پوهاوی او کمپاینونو لارینونو او غونډو په اړه بحث واوري. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ، ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا موږ احمد شاه زمي په مخه شکم، روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تمونه دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمون اوریده چې کوربای احمد شاه اعظمی وو. او سم تاسو ته د مشال رادیو بل اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربا شاهین بونیرای دی.
ټولې مشه شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونو د دې لړۍ په تیره برخه کې مونږ په افغانستان کې د بدامنۍ او وسلوالو ډلو د هلو ځلو نورستو سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېخو خطرو او چیلنجونو خبرې کړې وې. نن دا خبره کوو چې په دې سیمه کې وسلوالې ډلې ولې هنرمندان په نخښه کوي او د هنر او تخلیقي اظهار مخه ولې نیول کیږي. اوریدونکو، افغانستان په تاریخي توګه د مینې، کلتور، موسیقي او پوهې خاوره ده چې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې د بیقراری، جنگونو او تشدد سره مخ ده. په دې ټول عمل کې چې کله هم وسلوالو ډلو ته مقابلاس ورغلی ده، وړومبی برید په فن او هنر کړی دی. په بامیان کې د بودا مجسمه ورانول، سکولونه او کتابخانه ړنګول او هنرمندان وجل د دې ځنې لوی مثالونه دي. په کوټه کې د ولسی او کلتوري چارو په ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د بدامنې د اوسنۍ پیښو نه وروسته هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي.
دا وخت چې په افغانستان کې کم صورت حال دی، هو به هو مجدا ویلی سو چې څه وخت ډاکټر نجیب تخته اړنګیږي او د کابل څخه کم هنرمندان، سندرغاړي، فنکاران د کوټي او پېښور او د دوبۍ په خوا هجرت کوي، نو د دې سره چې کم تاوانونه پېښیږي هغه د بیان وړ نه دي. اول خو هغه کم زموږ ملي آثار، کم کلتوري آثار چې دي، هغه ورانیږي. د هغو د حفاظت لپاره شی نشته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي، یو مصور چې خپل فن پارې جوړوي په هغه ډیر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کو، هغه ادارې وران کو، نو دا یو سلسله ودرې ده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله، دیرس کاله شاته پاتېږو. یو خو دغه دی چې زموږ کمه کلتوري ورثه ده، هغه د وخت سره سمه خرابېږي. دویم، د دا فنکاران و ژوند ته خطر ده، د دوی د ماشومانو، د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطر ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس او ګریوان دي، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
ډاکټر لیاقتابان زیاتوي چې افغانان په هنر مین دي او د دغه ثبوت هغه په زرګونو سندرې او سازونه دي چې دوی د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره تخلیق کړي دي. خو ځینې قوتونه داسې شته چې افغانان د خپل ماضي نه ناخبره ساتل غواړي او په دې هڅه کې دي چې په ټولنه کې د خوشحالۍ په ځای کرکې، تعصب او تشدد ته لاره هواره کړي. نو ځکه غواړي چې هنر او هنرمند دواړه د خپو لاندې کړي.
مشته دا قتل پکادي چې دا کم چمنه سو کوي، آیا دا چې کم رژیم دی، طالبان دی، مجاهدین دی، چې هر نوم تور کوي، آیا دا هغه کوي که دا هغه په جامه کې پټ دشمنان دي زموږ چې دغه کوي؟ په تیر شپو کې چې په کم په کندهار کې د خاشه په نوم کم هنرمند او وژل سو، په کمه ناتسوی او وهل سو، دا د ټول ملت د لر بر افغان زړونه چې دي ډېر وتړدولو. که دا کم د مذهب په نامه کې څوک راځي، نو هغه موږ غندو. دا چې هر څوک راځي، دا نه د افغانستان، نه د پښتنو، نه د افغانانو دوستان نه دي، دا داسې دشمنان دي چې نه یې په خبر د اسلام په جامه کې یا په بل جامه کې چې دی زموږ هنر را ختموي، زموږ کلتور، زموږ وطن را خرابوي. د دا خلکو مخنیوي کول پکار دی چې نن دا زما د یو عام فنکار سره کیږي، سبا چې دا زما کوم غټ غټ ملي اتلان دي، دا هغه تم سپکاوی کولی شي.
په پیښور کې میشت د سیاسي او کلتوري چارو په ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په پښتون میشتو سیمو کې په هنر او هنرمند بریدونه ځکه کیږي چې د تخلیق او ایجاد مخه ونیول شي او خلک د ظلم او ذاتی پر ضد د اواز اوچتولو همت ونه کړي. نوموړی وایي د افغانستان په رنګ په پښتونخوا کې هم د تخلیقي اظهار د مخنیوي لپاره منظم کوششونه شوي دي.
هغې یو وجه دا هم ده چې میوزیک تخلیق دی، بیا هغه تخلیق یو آزاد فکر پیدا کوي، یو سوچ کوونکی فکر پیدا کوي، هغه یو مینې یو ماحول پیدا کوي چې څوک د ورورولۍ او د مینې او د تخلیق او د نوي سوچ او د آزاد فکر خوب مونه ویني. داسې یو ماحول یې جوړ کړی دی چې کله د مینې ورورولۍ ماحول او د تخلیق او د ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی، نو انتهاګرې تم لار نیوې لکې دې شي، ایجادونم کې دې شي، پیداوار عمل په مخ کې تلې شي.
دا په داسې حال کې دا چې ګڼ شمېر هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدونو وروسته کابل ته ستانه شوي وو، اوس یو ځل بیا د خپل ژوند او هنر په اړه د ویر ښکار دي. د کلتوري چارو پوه او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د جنگ خپل اصول دي او په هغه کې یو غټه خبره دا ده چې ماشومان، ښځې او بیګنا خلک هیڅ کله هم نه پنخه کیږي، خو داسې ښکاري چې په جنگ کې ښکېل خلک نه په دغه اړه د شریعت اصول منی او نه دنیاوي قوانین په پام کې راولي.
که دا فنکاران هلته ژوند په امن کې نه وي، دوی مجبوره دي چې دوی به بل خوا ته هجرت کوي. دلته چې کوم پخوانی سندرغاړي راغلي او د هغو سره چې کوم صورت حال و، د لې مړسو د لې شخص او د لې هنر هم ولاړ دورانۍ سره وران سو، نو د دې حفاظت به څوک کوي؟ دا به زموږ خپل خلک را ولاړېږي، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم، د خپل مځکې حفاظت به کوي. دا د بین الملل زمواري جوړېږي، د یونسکو زمواري جوړېږي چې کم هنرمندان، کم څېړنکاران، کم سندرغاړي او کم مصور مصوران چې کم دي، دا به دوی په نظر کې ساتي او په خپل حفاظت کې به یو داسې ځای ته رسوي چې د دوی ژوند وژغورل سي، د دوی فن وژغورل سي. زموږ په ټولو په ګډه زمواري جوړېږي چې موږ د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره اوازونه اوچت کړو.
اوردونکو د اواز منګه د نن خبرونه را روانو ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندري له اجازه ورکه د الله پامان.
Oh,
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio